نوی لار
په سپیشلی نامه د سپوږمۍ رادیو درنو اوریدونکو د نوې لار خبرونه مینهوالو سلامونه مې ومنه. په دې وروستیو کې پاکستانی یو ځل بیا پر ډیورنډ فرضي کرښه باندې تحرکات پیل کړي دي. پاکستانی ډوري په ځلونو له تېرو اونۍ راهیسې پر افغان خاوره باندې د راکټونو بریدونه هم کړي دي. همدانن دوشنبه هم په کونړ باندې په څلورویشتو ساعتونو کې تقریبا 9 دانې توغندې توغولې دي. مالی زیانونه اړولې دي. څو ورځې وړاندې د پاکستان توغندیزو بریدونو نه یوازې دا چې مالي زیانونه واړول، بلکې 10 ملکي وګړي شهیدان کړل. همداراز یې ګڼ نور په دې پیښه کې ټپیان کړل. دې مسلې په ټولنیزو رسنیو کې د افغان حکومت پر وړاندې ګڼ غبرګونونه وپارول. افغان حکومت بیا وایي چې دوی له ډیپلوماتیکو لارې د دې ستونزې د حل غوښتنه کړې ده. تر هغې وروسته چې افغان حکومت له ډیپلوماتیکو لارو د دې ستونزې د حل خبره کړې ده، پاکستان همدا نن هم راکټي بریدونه کړي دي. د کونړ د والي وایند عبدالغني مصمم سپوږمۍ راډیو ته وویل چې پاکستان په 24 ساعتونو کې 9 توغندي پر کونړ باندې په شلتن ولسوالۍ کې توغولي دي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان پر افغان خاوره دغه ډول غیر قانوني او د ټولو نړیوالو اصولو خلاف بریدونه کوي، بلکې تر دې وړاندې هم په سلګونو ځله دغه ډول راکټي بریدونه کړي دي. له څو کلونو راهیسې دغه بریدونه روان دي. افغان حکومت په زرونو پاکستان ته شکایت کړی دی، خو ځای نه دی نیولی. د چارو شنونکي او همداراز د ولسي جرګې غړي په دې باور دي چې بعد ملګري ملتونه له دې وضعیت خبر وي او د پاکستان پر وړاندې اقدام وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه یې ملګرو ملتونو ته شکایت کړی دی او دغه شکایت به تعقیبوي. د ولسي جرګې غړي هم بیا وایي چې پاکستاني بریدونه باید ودرېږي. د بشر حقونو خپلواک کمیسون هم نن پر افغان حکومت غږ کړی چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره باید د پاکستان بریدونه ودرول شي او پر وړاندې اقدام وشي. په دې وروستیو کې یو بل څه هم په جریان کې دي. افغان حکومت د پاکستان پر وړاندې یو څه چوپ دی. پر ډیورنډ فرضي کرښه اغزن سیم تیر شو. پاکستانی عسکر په ډیرو ځایونو کې افغان خاورې ته راوختي دي او تاسیسات یې جوړ کړي دي، دروازې یې جوړې کړي دي. ځینې هغه چارواکي له دندو ګوښه شوي دي چې ښه نمونه یې په ننګرهار کې یو ولسوال دی چې د پاکستان پر وړاندې اقدام کړی دی. نو دا هغه مسایل دي چې په دې وروستیو کې خلکو ته پوښتنې راولاړې کړي دي. په نننۍ خپرونه کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. په لومړي سر کې ورزو په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازي نعمت الله کریاب ته.
کریاب صاحب، په لومړي سر کې که اوریدونکو ته په کونړ کې د پاکستان د وروستیو بریدونو په اړه معلومات ورکړئ، وضعیت څنګه دی؟
سلام تاسو ته، د سپوږمۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته. دا وضعیت خو کلونو راهیسې په همدې ډول روان دی. کله دا هغوی اختیار دی چې کله هره سیمه وغواړي هغه په توپونو ودي. د جولای په 15 باندې یا د سرطان په 13 او 15 باندې یو داسې حالات رامنځته شو چې هغه کله تصور هم نه شو کېدلی، ځکه ولایتي مرکز وویشتلی شو، په لسګونو مرمۍ په ولسوالیو ولګېدې، زموږ هېوادوال په کې اته شهیدان شو، لس دولس ټپیان شو. دغه سلسله اوس هم روانه ده په شلتن، دانګام او مرورې باندې هغوی بریدونه کوي. او دا د څو وروستیو ورځو په بریدونو کې خو ځاني زیان نشته، ولې هلته یو ډار دی، یو وحشت دی. خلک خپلې کورونه پرېښي، مېنې پرېښي دي. هغوی خو غریب خلک دي، هلته کروندګر دي، بدخواری غریبۍ دي. نو څوک له ډاره کورونه نشي وتلی، کوچنیان او څوک چې شپانه دي هغه خپل مالونه نشي سرولی. نو دغه ډول یو حالات روان دي اوس هم.
کریاب صاحب، اصلي ستونزه له کوم ځای را پیدا شوې ده؟ ځینې داسې راپورونه دي چې پاکستاني عسکر له ډیورنډ فرضي کرښې هم دې خواته راوختي دي او افغان حکومت افغان پوځیانو پر وړاندې اقدام کړی دی. نو دوی اوس په یو ډول غواړي چې خلک له دې ځایه په شا شي او نور را وړاندې شي. اصلي علت ستاسو په نظر څه دی د دې بریدونو؟
ګوره، هلته مونږ په دغه 152 یا 160 کیلومتره اوږده فرضي کرښه کې یوازې په درېو نقطو کې سرتېري لرو. نواپاس کې، په غاخي کې او په بنشی کې. نو سیمه چې څومره دا زمونږ تدبیر چې په تسلط لري هغه څومره ډېره لویه سیمه نه ده، محدودې یو څو پوستې دي، نو دوی په هغه ځای کې نه دي را وړاندې شوي، بلکې د ډیورند د کرښې په دغه 160 کیلومتره ساحه کې چې څومره د هغو زړه دی او کوم ځای کې د تحکیماتو د تاسیساتو جوړولو ته اراده ده هغې کړې دي. په ډېرو ځایونو کې اوس زمونږ ځنګلې وهي او دوی ته خپل هغه تحکیمات جوړوي. مثلا زه یوه بېلګه درته وایم، د ناړۍ ولسوالۍ د چیرهګل په سیمه کې یو ځای دی، هلته ځنګل دی، دوی وهي او بیا یې وړي هغه خپل پوستې او مورچلې چې جوړوي. نو دا اوسنۍ جګړه دې نه ده رامنځته شوې چې ګوندې هغوی چېرته تاسیسات جوړول او زمونږ پوځیانو یې مخه نیولې، بلکې هغوی په ډېرو سیمو کې را مخته شوي دي. دا اوسنۍ جګړه هم د ناوفاس په سیمه کې اصلا د شیخ بابا او د کریر په نوم سیمو کې رامنځته شوي دي. د اغزم تار چې دی چیرې غځولی، د هغه نه اصل 200 متره را دې خوا ته ځینې ستراتیژیک ځایونه دي، ځینې داسې موقعیتونه دي چې که دوی په هغې باندې ولکه په ولکه کې خوی دي، خو هغه هغه پوځي حضور یې پکې لږ کمزورې، نو اوس دوی غواړي هماغو سیمو ته راشي، خصوصا دغه د کریر او ننګسر په نوم چې کومې سیمې دي. دا د سپینې څوکې ساحه ده، دا ډېره ستراتیژیک ځای دی او اهمیت یې په دې کې دی چې دا تر ټولو لوړه ده، بیا ټول کنړ تهدیدولی شي. نو دوی غواړي چې همدغه ډول کلک موقفونه او ځایونه ونیسي او بیا دې د خپلو اهدافو دپاره استفاده وکړي.
کریاب صاحب، د دې خو مخه ولس نشي نیولی، د حکومت چوپیات څه معنی لري؟ ولې حکومت په دې مسله باندې چوپ دی؟ مخته راغلی دي، پوستې جوړې کړې دي، عام خلک وژني، خو حکومت داسې د پام وړ اقدام نه کوي.
دا پوښتنه د حکومت ته پکار ده چې ولې نه کوي. ستاسو سودای ورسره کړې ده، دا ورپریخې ده، یا اسوان نه کېږي، یا په بي سه کې چې څه کوم موارد دي د امریکا سره په امنیتي تړون کې هغه د دې سره په ټکر کې دي، یا امریکا دا په افغان خاوره باندې یرغل نه ګڼي. دوی ته پکار دا ده چې د افغانستان د حکومت مسؤلین ځواب ووایي. څه چې زمونږ اندېښنې دي او مونږ د ولسي جرګې یوه فوق العاده غونډه په دې برخه کې رابللې وه، همدا پوښتنې ټولې هلته مطرح شوې. په ځینو مواردو کې د افغانستان پوځ هغه د خپلې خاورې د حراست او حفاظت لپاره اقدامات کوي او لګیا دي. ولې ستونزه دې کې ده چې هغه تاسو پوځي مقایسه چې څه شي ته وایي، یا هلته ستا د ځواک هغه حمایه په کار ده، تجهیز یې په کار دی. هغه زه فکر کوم چې په اوس وخت کې د افغانستان د حکومت له توانه د باندې ده، خلاص دی که نه یې دا خاوره د ولس ده او ملي حاکمیت د قانون له مخې په ولس پورې تړلی دی.
کریاب صاحب، تاسو وویل چې په پارلمان کې مونږ په دې اړه خپل غږ اوچت کړی دی، موږ هم ستاسو غږ واورېد، ویډیوګانې مو وکتلې، له حکومت مو کوم ځواب ترلاسه کړی دی؟
حکومت په ډیپلوماتیکه برخه کې هغه په غونډه کې چې څه شی وشو هغه د ولس استازو ته د منلو وړ وو، او هغه دا و چې د بهرنیو چارو وزارت خپل رسمي احتجاج په ملګرو ملتونو کې ثبت کړی دی. همدارنګه د پاکستان سفارت دلته په کابل کې او په اسلام آباد کې احتجاجونه رسیدلي. سفیر هم د مطبوعاتو نه په پټه احضار شوی دی چې موږ ته معلومات راکړل شوي. ځینې نور شیان دي چې هغه به ترسره شوي، ولې دا هر څه هغه وخت کې ملت ته د منلو وړي چې هغوی یې څرګندې هغه بېلګې او نتیجې وګوري. یو نتیجې دا شي چې دا خبره د خبرو د لارو حل شي، د جګړې مخنیوی وشي، او بیا د دواړو حکومتونو ترمنځ یو ګډ دریځ او اعلامیه خپره شي. او پوځي برخه کې د افغانستان نظامي مشرتابه هم هغه خپل موقف په دې برخه کې څرګند کړی دی، خو ځینې داسې شیان دي تاسو پوهېږي چې سړی یې نه شي ویلی مطبوعاتو ته،
بلکل،
او هغه مسؤولین یې باید په دې برخه کې ووایي. نو څه چې دا وار وشو هغه دا و چې یوه فوق العاده غونډه د ولسي جرګې چې د افغانستان سیاسي او پوځي مشران ټولو ته رابلل شوي وو، په یوه خوله که د هرات او که د کونړ او که د بدخشان او که د فراو ګرد په یو غاګه او په یو خپل دغه يرغل غاند د دې د مخنیوي غوښتنه کوله. خپل شکایت یې هم ملګرو ملتونو ته او هم یې د امریکا سفارت ته رسول غوښتل. نو پخوا زه فکر کوم دغه ډول یو موقف نه و نیول شوی.
کریاب صاحب، نوی پارلمان تر ډیره ځوان پارلمان دی. په تیر پارلمان کې د ډیورن فرضي کرښې په اړه باندې ډیر د نظر اختلافونه موجود و، موږ تاسو شاهدان یو. تاسو اوسنی وضعیت څنګه ارزوئ؟ په نوی پارلمان کې په دغه فرضي کرښې او د افغانستان لپاره په دې حیاتي مسله باندې د وکیلانو نظر څه دی ټولیز؟ هیڅ څوک تر
اوسه پورې موږ نه دی لیدلی چې هغه د هغه ځای کې پاتې خلک پردي ګڼلي، نه د ژبې په بنیاد د ویش خبره رامنځته شوې او نه د پاکستان د ګټو دپاره داسې غږ پورته شوی دی چې د ډیورن په موضوع باندې دې نه بحث کېږي. او دا بیا هر دی اقل هغه د متنازع نوم نه دی ورکړل شوی. زه د ولسي جرګې له ټولو وکیلانو د اداري هیئت مننه کوم چې موږ دا غږ پورته کړو او د فوق العاده غونډې را وبلله. د فوق العاده غونډې معنا دا ده چې ولسی جرګه ویشلې دریځ د ډیورن د فرضي کرښې په اړه نه لري.
کریاب صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه، تاسو د افغانستان د قانون جوړونکي شخصیت په حیث باندې دغه مهم او حیاتي مسلې ته د حل لاره څه بولئ چې دغه ناورین پای ته ورسیږي او بالاخره افغانستان په لوی افغانستان بدل شي او وکړی شي دغه جګړې او ویرونه ختم کړي؟
ګورئ، څلوېښت کلنه جګړه یا د پاکستان مخامخ او نامخامخ مداخلې د ډیورن یا د کوزي پښتونخوا د ځمکې او خلکو را خپلول دي. دلته طبیعي منابعو ته د هغوی اسانه لاسرسی دی او هغه خپله تحمیلي جګړه ده چې دلته یې کوي. ولې تاسو ګورئ چې د تاریخ په اوږدو کې کله ځینې ملتونه حاکمان وي او کله محکوم وي. یو وخت کې موږ حاکمان وو، دوی اصلا وونه، اوس موږ محکوم یو او د خپل ورور لاس هم په خوله کې دی. تر هغه پورې چې موږ د دې حالات نه راوځو، دا داهیه به ژوندی ساتو. هم کوز با شعوره خلک او پښتانه بیداره دي او د خپل حق د غوښتو هغه جبه هم لري او نه د زندان نه ډارېږي نه د مرګ نه ډارېږي. دلته هم که پخوا حد اقل دغه ډول یو ذهنیت وو چې هغه پردي ګڼله او ځینو د ریپرزنټم خبره کوله دغه خاوره پردی وه، اوس هغه ډول ذهنیت نشته. کوي هغه به محدود حلقه به ګوش غلامان وي چې هغه په کشمیر جاړي خو په کونړ کې که وحشت راځي نو دوی خوله قدرې نه بېرته کوي. نو اوس هغوی ډېر لږ دي او د هغو د ګټو دپاره چې څوک کار کوي هغه د هغوی نوکران موږ ګڼو. دا زموږ ځمکه ده، دا زموږ خاوره ده، دغه ملت دی او ګډ یو. موږ ښیښې نه لرو بلکې د وینې شراکت لرو، بلکې هډوکي هم شریک. زما نیکه هلته دی او د هغه نیا دلته ده. موږ د یوې مور او د یو پلار اولاد یو تقریبا. تاسو که د ډیورن د کرښې په اوږدو کې وګورئ، زمونږ هدیرې هغې خوا ته پاتې شوې. نو هدیره چې د چېرته وه خو دماغه ځای شوې. نو یو وخت به داسې را ځي چې موږ به د همدغې ځمکې مالکان یو، دا به زمونږ خاوره وي او بیا به څوک پکې را سره دعوې نه لري.
له ښاغلي کریاب په مننې درنه اورېدونکو، په دې وروستیو کې جنګ ورځپاڼه یوه مقاله خپره کړې ده، په هغې کې یې د ډیورن فرضي کرښې ته ځینې اشارې کړې دي. جنګ ورځپاڼې په یو مطلب کې ویلي وو چې د دې احتمال شته چې د طالبانو، افغان حکومت او پاکستان ترمنځ د ډیورن فرضي کرښې مسله حل شوې وي، ځکه پاکستان اوس بېغمه دی او پر دې مسله باندې خبرې نه کوي. دا چې د طالبانو له لوري د ډیورن فرضي کرښې په اړه دریځ اوسنی څه دی، په همدې تړاو مو د طالبانو له یو پخواني چارواکي سید اکبر اغا سره خبرې کړې دي. اغا صاحب، که په لومړي سر کې راته ووایي چې د پاکستان په اړه د طالبانو پخوانی دریځ د ډیورن فرضي کرښې په تړاو څه وو او اوس څه دی؟
طالبانو په خپل وخت کې د ډیورن په کفشه باندې دوی څه تیری کړي وو. دې خوا ته بیا د جلال آباد خلک ورغلل. د جلال آباد کمشر هغه وخت کې زما فکر باندې سلام راکټي وو، هغه ورغلي پاکستانیان یې تر کفشه خوا ته واړول وو او دغه یې کړل وو چې هغو بېخي د خوف د پس په حالت کې وو. او دا د طالبانو یو تاریخي ښکار وو چې په هغه وخت کې وکړي. مالیکې نو ځنۍ حالاتو کې چې ګورو دلته ځینو ناقص خبرې دي اوس خدای دې وکړي چې داسې نه وي. تاسې وینئ چې د ډیورن د کرښې د معاملې خبره کېږي چې معامله شوې ده. او دوهم طالبان چې دي په اوسني حالاتو کې چپ پاتې دي. طالب خو مسؤلیت نه لري، یعنې دا که اوس بین الملل ته غږ کوي د طالب غږ څوک نه اوري، ځکه چې هغه غیر رسمي په افغانستان کې څوک تر اوسه ونه تر اوسه پورې غیر رسمي دي. د جګړې په کې باندې د مخازر مخالفت کړی وای او بیا د مخالفت بیا طالبان هم سر بدرګه کړی وای ملت هم سر بدرګه کړی وای البته د طالبانو سره هم داسې یو خبره ده ښه خبره ودا وای چې قسم معنوان طالبان په دې کې حق نه لري او رسمي نه دي لفظان یو خبره طالبان هم کړی وای دا به ډېر ښه خبره
اغه سب طالبان مثلا د ځینو وسلوالو ډلو پر ضد باندې اقدام کوي مثلا د غلو پر وړاندې اقدام کوي پر خپل نفوس ساحه کې غلن نه پریدي ځینې شان مثلا ځینې مسائل نه پریدي د افغان حکومت اسکر نه پریدي نو ولې پاکستان تلک تر لګه په خپل ساحو کې دغه ډول مزاحمت نه دی کړی ستاسو په نظر دلیل څه دی
نو دا د مریدا بین المللي خبره ده دا د ورن کښه چې جوړسوي دا په غټه ساته باندې جوړسوي دا یو دی چې د وطن خلک دی او په وطن کې غلا ده د وطن سړی کوي دا غو مزاحمت کول په کار دي د دې په منطقه کې طالبان ځان ته خپل منطقه او یو دی چې د اخوا غاړه او دا اخوا غاړه ده چې دا ستا چې ده او دا ستا چې نه ده یو دا ما فکر باندې بین المللي خبره ده دې کې یو واک او والي چې سړی واک ولري مثلا رسمي څوک ني دا خبره وکي یو خبره ده دغه خبره ده چې یو ځای چې د افغانستان کې هم دا چې یو بیا نظمي به ترتیبي جوړه ده چې جنگ خپل بیا نظمي راوړي به ترتیبي راوړي نو په داسې حالات کې زه فکر کوم چې د پاکستان د دورین د خلک چې هغه خلک اخوا خلک چې دي هغه زموږ طرفداري نه کوي چې اوس موږ دا وایي چې د ډیورنډ کرښه د مراسي د اصله ګډواډه کوه خلک د خلک یو دي سره ټول افغانان دي سره ما فکر په اوسني حالات کې هم دغه یو شکل دی چې هغه طرف خلک چې دي هغه د خبره هم د چا سره بدرګه کوي نه د طالب سره او د دې خوا خلک چې دي هغه هم د مسکنت حالت او د مظلومیت حالت سره مخ دي او د جنګو سره او دغه دی رودان او مخ دي او رودانه په لسکونو خلک د منځ دي نو زه فکر باندې هغه خلک هم په دغه غټ غم باندې چې هلته دی دا مرګ چې دی غټ غم دی هلته دی په دغه غمو اخته دي هغه هم دا خبره نه سر بدرګه کوي نو دا مشکل اوس ما فکر باندې په افغانستان کې جوړ دی په دواړو طرفو کې هم په حکومت کې جوړ دی هم په طالب کې جوړ دی
اغه سب جنگ او رسپانه دا هم کړی دا چې خای دا مسله د طالبانو امریکا د طالبانو امریکا او پاکستان ترمنځ حل شوی وي دوی دا سی ویلی چې غواکی پامدی خاطر باندې دوی چوب دی یعنی دا سی یو ډول ویلی چې خای پټه معاملہ شوی وي تاسو څه نظر لرئ
طالب حق نه لري طالب نظر ته حق ورکی او نه حق لري او دا دغه او تل خبره ده د عقل او د فکر او تل خبره ده چې پاکستان د تاریخ سره دا معاملہ کوي او دا خبره به ورسره پیچل کوي ځکه پاکستان هم په دې باندې پوهیږي چې اصلي د زغ چاوړل کی له هغه د پاکستان حکومت کا سلطه لري کې نه لري خو ملل متحد او یا مثلا د دنیا نور حکومتونه چې دي هغه په رسمیت پېژندلي هغه د دې خبره اوري نو زه فکر نه کوم چې دا طالب خود حکومت په موضوع کې دغه جریانات چې د مخه ورکړي چې معامله شوې دغه څه شکایت دي چې هغه د حکومت په باب کې خلکو وویلی چې حکومت په دې په سر باندې معامله کړې ده زه فکر نه کوم چې طالب دې ځان ته حق ورکړي یا پاکستانیان طالب ته حق ورکړي یا د امریکایان طالب ته حق ورکړي دا موضوع سره حل کړي
اغه سه بو څه کول په کار د افغانستان لپاره پیوناوري نه وخت دار ورځ تقریبا په دتیرونه کې شپاره سو ملکی افغانانو ته د دې کرخه پر سر د ستونزو او نخته لامل مرګ ژوب لا وخت د څه کول په کار دي چې دغه مسله د تل لپاره حل شي
دا معلومه خبره ده چې اوس نور وای پاکستان مداخله کوي یا روسان مداخله کوي یا مثلا بل هم ځای چې ایرانیان دي هغه مداخله کوي خاصې ونه مداخلې عبارت ته دغه شیان وسه دي اوس که سړی دا نه لور ځای واخلي چې پاکستان زموږ سره په سواو کیلومتره سرحد لري او دا چې راواخلي د خدای سره بده مځکه کې چې پاکستان مسله لاندې کړه نو زه فکر کوم چې د دې یګانه لار دا ده چې د افغانستان جوړه یا روغه وسي د طالبانو د حکومت ترمنځ یا دلته یو دا چې حکومت جوړ شي چې هغه قوي حکومت وي او هر څوک خپل ځان په کښې وویني او په دې کې خصوصا دا دلیل لکه طالبانو یا مثلا نور داسې دلیل چې د حکومت وي هغه په ګډو باندې حکومت جوړ کړي په هغه صورت کې بیا چې دلته یو دا ملک یو زعیم ولري نو په هغه صورت کې هغه زعیم کولی شي چې خپل د ملک دفاع وکي او خپل ملک ته څوک متجاوز وي هغه ته متجاوز وایي هغه د ملک په شوا اخلي. اوس خو دلته زموږ افغانستان تقسیم دی په ډېرو حصو باندې تقسیم دی. اوسني حال کې زه فکر نه کوم چې داسې یو څه دي وشي چې هغه د مسلمان او متجاوز.
هغه صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه د پاکستان پر وړاندې د حکومت پر نیت باندې اوس شک نه دی په کار، ځکه تاسو مخکې هم وویل چې طالبان په هغه وخت کې چې د یوې خوا داخلي جګړې او له بلې خوا دوی په افغانستان کې دومره پیاوړي هم نه وو، پاکستان ته دا اجازه ورنکړه چې له ډیورن فرضي کرښې راواوړي، خو افغان حکومت په دې اړه چوپتیا ښیي. تاسو دغه حالت څنګه ارزوئ؟
نو دا به تا خبر لکه ما چې وویل چې واوی دا چې باندې خلکو وخت د حکومت په مابین خبر و یا د حکومت په بطن باندې خبر و چې هغه دا وویل چې دا معامله شوې ده په دې باندې. نو دلته بیا خلکو ته شک تر دې دورلیږي چې دا رښتیا حکومت معامله کړې وي، ځکه چې حکومت په دې باندې هېڅ خبره نه کوي یا به چوک پاتې وي یا به د دې موضوع داسې وي چې امریکایان چې دي هغه په هغه طرف باندې ډېر وي، پاکستان بیا سکه ورور وي او دا طرف یې افغانستان بیا سکه ورور وي، یا مثلا دا پاکستان سره به دوی اړیکې زیاتې وي، د افغانستان سره به لږ وي، نو امریکایان به هم د حکومت دې ته نه پرېږدي چې دا کار وکړي. زموږ حکومت خو خپله دغه نه لري خامخا د کار تر مرات باندې وتلی، امریکایان بیا خپل اعتماد کې اخیستي وي، نو امریکا به د دوی مرات ډېر کوي. نو ځکه که کوم چې دلته بېرته دغه شک تدید پیدا کېږي د حکومت ته، نو که حکومت دا شک تدید دوری کوي ښه خبره به دا وي چې حکومت د دې په مقابل کې یو څه وکړي. خو البته حکومت چې ځان ته حکومت هم وایي، نه ملل متحد ته کوم پیشنهاد وکړي، نه بل چا ته وکړي، نه بل چا ته وکړي، او نه د دې په باب باندې یو غونډه دوی وکړه په یو جزي جزي شانو کې دوی غونډې کوي او ناکښینې، او په دې باب باندې چې ډېره غټه خبره ده په دې باب باندې دوی هیڅ حرکت نه وکړي.
د طالبانو له پخواني چارواکي سید اکبر هغه په مننې درنو اوریدونکو ورزوی بلند دمې ته تر هغه وروسته بیرته راګرځو سپوږمۍ سهار خبرونه ته.
انګیزه بخونکي
درسونه
انسان په خپل وجود کې حیرانوونکي وړتیاوې لري.
دا وړتیاوې د رابر سره کېدو لپاره لږ هڅه او پیژندلو ته اړتیا لري.
انګیزه لرونکي شخصیتونه د پرمختګونو هڅې کوي.
له دې درسونو مو موخه دا ده چې ستاسو باطنی وړتیاوې در وپیژنو. خبرونه درته بزنس ترینر او هڅونکی ویناوال سمیولا علم وړاندې کوي.
دغه خبرونه هر شنبه د سهار 8 بجې له سپوږمۍ رادیو اوریدلی شئ. انګیزه بخونکي درسونه د پیاوړي ژوند لار.
ترنو ورېدونکو بیا هم ښه راغلی. دا چې افغان حکومت او پاکستانی حکومت ته په دې اساس شرایطو کې څه کول پکار دي په همدې اړه په پښتونخوا کې له نوموتي سیاستوال افراسیاب خټک سره خبرې کوو. خټک صاحب، د ډیورن فرضي کرښې په اړه یو ځل بیا اندری رامنځته شوې دي، پاکستانی لوري پر افغان خاوره بریدونه کړي دي، ملکي افغانانو ته مرجوب لاړولې ده، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
ارڅاده چې موږ خو په دې باندې تشویش څرګند کړی دی په سوشل میډیا باندې، ما خو ولیکلی مو چې دا مرګ ژوبله چې دا ډېره د افسوس خبره ده چې کونړ کې شوې دي، او پاکستان حکومت باید دې کار نه لاس واخلي، ځکه چې مسله خو دا ده چې افغانستان کې باید جنګ بند شي، او په کار دا ده چې طالبانو ور بند کړی وي او خبرو اترو ته ناست وي، او پاکستان په دې کې ډېر لوی مسؤلیت جوړېږي، نو په ځای دی چې هغه کار ترسره کړي، نو که دې طرف نه خلک ډزې کوي نو دا خو بیا وزه نور هم کړکېچ نه کېږي، او دا ټوله پروسه چې دا د خطر سره مخامخ کېږي، او امن چې دی هغه د ټول سیمې ضرورت دی. خدای مکړه چې جنګ عواقب جنګ نتیجې ټول بالکل لپاره پاکستان په شمول ښې نه دي، نو ځکه مونږ غوښتنه کړې ده چې دا بندې کوي او په خبرې وکړي. دلته کیسه څه خبر ده تاسو داسې کوئ خپلو کې خبرې ویل نه کوي، افغانستان ته پاکستان خصوصي نماینده لري، په کار ده چې هغه سفرونه وکړي.
خطک صاحب، د اغزن سیم په اړه که راته ووایئ، ستاسو نظر څه دی؟ دا مسله ولې د افغان حکومت ټینګه ونه نیوله، او دغه اصلي دایا چې د ډیورند فرضي کرښه له منځه وړل دي او د لوی افغانستان جوړول دي، په دې اړه ولې د افغانستان د حکومت دریځ نرم دی؟ د جنګ ورځپاڼې وروستی مطلب هم ولوستی وي، هغه وایي چې ښایي طالبانو او افغان حکومت دا هوکړه کړې وي له پاکستان سره چې نور به دا مسله سړېږي او له منځه به ځي، یعنې فرضی کرخه با تقریبا
زما په خیال دی وخت کې مهمه مسله چې دا هغه د جنگ او د امن مسله ده. کرخه مسله خو ګډه زړه مسله ده او دا پرته په خپل ځای باندې نه افغانستان ته سي برتل له شبات ختمي او نه پاکي او اوس پر خو ځو اختیار ته ما زما په نس کمره پټاو کې خپل پاکستان د کرخه نه مني کله مناله پاکستان دلته د طالبانو د حکومت څومره کلو شل فناس دی کخ تا کخ دی مړه نو دا غږ یو کومه بدل ته څنګه کیناسته او خلک چې جنگو ته زیرا زی بغیر د ویزو پاسپورت نو دا هغه مسله لکه بیل اوسه بس اوسه کې دا چې جنگو دی امن خبره اهمه ده په کار دا چې پاکستان او طالبان او نور د خلک شری چې دی دا ځنه پالیسی دی جنگ چې ودا بدل کی او باید افغانستان کې روغ جوړو شي خبرې وشي او د افغانستان خلکو په خوخه باندې چې هر چا تا اندک انتخابات کی گیا دے رائے ورکول حکومت طریقہ چھے افغانان پہ اتفاق کی نو آگئی چھے سوچ سب سودری کی اگر سما مشروع خبر دا اصل خبر دا دا اس دی بری فوکس پکار دی نا فوکس نا دی ارول
خټک سب دوی پختنه په توګه تاسو د افغانستان او پاکستان روان مسائل څارئ د سولې مسائل څارئ تاسو ته د پاکستان لوبه یو ډول دوه مخې نه ښکاریږي د افغانستان په مقابل کې د شلو کلونو په اوږدو کې
پاکستان افغانستان خلاف کم خلق جنگی گیری پائے گا بند یا دی جنگ تمخ ہونی سی دا ډیر لوی سرچینه ده جنگ او پاکستان دغه پالیسی چې جوړک وخت نه جوړه روانه ده نو دا هغه وخت نه دا خبره ادامه یې کړې ده او اگر چې پاکستان کې فوجي رهبرانم سیاسي رهبرانم سیاسي ګوندونو رهبران خو زه وایم چې رښتیا چې دی حق کې دي چې دا سیاست بدل شي که هغه د پیپلز پارټي حکومت وکړه د نواز شریف صاحب حکومت وکړه نور حکومتونه یې هغه خو دی حق یو مگر دا د چیف د اصل کې د پاکستان چې کوم افغان پالیسی د زیاتره جنرالانو په لاس کې ده نو هغوی هم مگر چې څو ویلې دي په څو زواره چې هغوی دا سیاست زور پریښی دی او د ستراتیژیکې ژورتیا سیاست پریښی دی خو مگر په عمل کې اوسه پورې بدلون نه دی راغلی او څوک چې دا بدلون نه دی راغلی نو عمل به څنګه راځي
خټک صاحب دغه د جنگ ورسپانې وروستی مطلب که تاسو لوستی وي هغه ویلي وو چې پاکستان نور له دې بېغمه شوی دی چې ګاکې ډیورنډ هم دوی ته یوه ستونزه ده د ورسپانې په باور نور دا مسله حل شوې ده ویز پاکستان له دې بېغمه دی د پاکستان حکومت یعنې ډاډه دی تاسو وویل چې پاکستان دا په رسمیت نه پېژني خو هغه ورسپانه بل څه وایي ستاسو نظر څه دی
دا خو پاکستان کې دا سلیکنه وسی تاسو دومره جدي وو اوري سین دلته خړې لیکنه روزانه کیږي او څوک څه وایي څوک څه وایي زما په خیال دا دومره خبر نه ده وګوري چې کله ضیاء الحق وي هغه وخت چې کله د افغانستان کې جنگ شروع شو کله چې شورویان راغلي افغانستان ته نو ضیاء الحق وایي چې دوی مهاجر دي مونږ انصار یو دا په څه معنا وه دا خو هغه یو قسم ته دا د اسلامي تاریخ نه یو قسم ته ناوړې استفادې کوشش وکړو یعنی هغه داسې یو قسم ته وانمود کوله چې دوه ملکونه نه دي دوه هیوادونه نه دي یعنی افغانستان بل هیواد نه دی دا 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 خو پاکستان کې ډیر وخت نه خبرې کیږي نو جنگ اخبار کې کنن لیکلي دي نو دا خو خدا دې چې دوی دواړه خبرې کوي یو طرف ته ماته ستور دوه کوچې اغل تکي حکومتونه کابل کې کینول غواړي بل طرف ته بیا په کرخي باندې هم خپل فعالیت کوي کله تاسو ګورئ کله مخ کې کله رسو دروازې او خاردار سیمونه او دا کیسې نو په کار دا چې دوی دا سیاست تغییر وکړي پاکستان ما دا مشوره کړې دلته کې ما ورته وویل چې تاسو د پاکستان او افغانستان هغه دوه طرفي چې ورته وایي بای لیټرل چې انګریزي کې ورته وایي په دې دوه اړخیزو مناسباتو یو چوکاټ باید پاکستان جوړ کړي او دا چوکاټ بس پاکستان او افغانستان دا د دې چې د چوکاټ لپاره پاکستان وایي چې چونکې هندوستان داسې کوي نو زه افغانستان سره داسې کوم یا امریکا داسې کوي یا چین داسې کوي یا ایران داسې کوي نه پاکستان یو هیواد دی افغانستان بل هیواد دی مستقل او باید چې د مستقل هیوادونو په توګه افغانستان وپېژني افغانستان کې ډلې ټپلې تاییدولو په ځای یا ډلو سره مرسته کولو په ځای په کار چې افغان ملت افغانستان دولت او ملت هغوی سره مرسته وکړي دغه یو یعنې داسې پایدار حل به د دې مسلې راوځي چې دواړو هیوادونو ته د دې ضرورت دی ځکه چې د دنیا اقتصادي پرمختګ طرف ته لاړه او دا تاسو وګورئ چین راوتلی دی دې سیمه کې اقتصادي کارونه کوي او یو نوې کیسه شروع شوې ده. هندوستان په خپل لګیا دی، ایران په خپل لګیا دی، نو پاکستان او افغانستان ته پکار دی چې د ساړه جنگ دی کسی نه پخوا زیاتره ذمہ پاکستان د ځکه چې ساړه جنگ سیاست دوی نه دی پرې کړی. دا ساړه جنگ کسی بابولالې وي، دا سړی بابولالې اوس باید پرې دي او د نوې همکارۍ اقتصادي تعلقات او د ښو ګاونډیانو مناسبات چې دی جوړولو ته
خټک صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسو ویل چې پاکستان دوه مخې لوبه کوي او د افغانستان د وضعیت په وړاندې او د یوې خوا هلته خلک سره کینوي او له بلې خوا له ډیورنډ فرضي کرښې باندې خپل فعالیتونه ډېروي، په دې منځ کې افغان حکومت ته څه په کار دي ستاسې په نظر؟
افغان حکومت دی او که پاکستان حکومت ته موږ دا خبره کوو، خبره چې دی وخت فوکس سولې باندې پکار دی. ها سولې په دې قیمت نه چې د افغانستان خو د استقلال یا د افغانستان ارضي تمامیت یا بل څه مشکل هغه پکې بے ځایه پکار چې هغې ته نقصان ونه رسي، متضرر نه شي، مګر سوله چې ده هغه ټول نه اول ضرورت دی او سوله چې ده هغه لږ پراخ ذهن زړه غواړي او دواړه طرفونه چې جنګونه کړي یو بل ته به لږ اوږه ښکته کوي نو چې هله به سوله کېږي. سولې دپاره پکار ده چې دواړه طرفونه یو پراخ نظر وښيي او افغانستان کې اساسي خبره دا ده چې افغانستان دولت چې دولتي دستګاه دا باید سلامت وي، دوی باید هیڅ مسالې نه شي. دولتي دستګاه حکومتونه ځي راځي خو دولت باید مستقل دایمي وي، ځکه چې دولت خو بغیر خو هیواد مستقل پاتې کېږي نه، هیڅ هیواد دنیا کې. نو دې اساس باندې پکار دا ده چې افغانستان حکومت چې دی هغه روغ جوړ او د امن کوششونو ته راوتړي، اوس باید کېدی چې تړلې ده. یعنې خو
لا خپل درنو ملمنو په مننې درنو اوریدونکو نننې نوې لار خبرونه هم دومره وا، تر بیا ښه چاره.